مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مومنه ز بشیر غاکم او تاسو ته د 12 بجو په دې خبرونه کې هر کله و لا 12 څخه تر 12 نیمو بجو پورې تاسو ته بل بل ریپورتونه وړاندې کوو په تازه حالات باندې ریپورتونه لرو یو مرکه هم په گشته او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوا او نیس پروګرامونه اورئ خو د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو خبرې د هرې ګنټې په سر کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د خبرونو لپاره راسره ګلیاس په سټوډیو کې
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان کورونا چارو وفاقي وزیر د کوټي اتم اگست ابرید د پلټنو کمیشن راپور یو اړخیز بللی په ننګرهار ولایت کې د بار اوړونکو لاریو د اتحادی احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري او په انډونیشیا کې د یو فوزي الوتکې راغورځېدو په پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان کورونا چارو وفاقي وزیر د کوټي اتم اگست ابرید د پلټنو کمیشن راپور یو اړخیز بللې دي او ویل دي چې د سپریم کورټ په هغه راپورټ کې د حکومت دریز نه دي شامل کړل شوی د کورونا چارو وفاقي وزیر چودني نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې په هیواد کې د هر یوې ترهګرۍ پیخي ذمہواری په کورونا چارو وزارت چول په کار نه دي زه په دې خبره نه پوهیږم چې زموږ موقف له بغیر یو راپور یو اړخیز راپور څنګه مخې ته راغلی نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جمعې په ورځ په کوټه کې د اتم اگست د ځانمرګې برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړو په هغه راپور کې د کورونا چارو وفاقي وزیر وزارت باندې نیوکې شوي چې په نظامی توګه د ترهګرۍ پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوي په یاده پیښه کې د ګڼو وکیلانو په ګډون 40 کسان وژل شوي ول د کامی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کولو لپاره افغان ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړي د کامی وطن ګوند مشر او په پارلیمان کې د پاک افغان ملګرتیا ټولنې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال وویل ممکن ده افغان ولسی جرګې غړي د جنوري په میاشت کې د پاکستان سفر وکړي نوموړي د خبری غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل
د پاکستان او د افغانستان تعلق ډیر اهم دی او زمونږه مشترکه ډیر مسائل هم دي دا غیر لپاره یو ځای مشترکه جدوجہد کول ضروری دي چې څو پورې دا تعلق ښه شي نه مونږه مخ پر وړاندې شو
افتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو بغیر پرمختګ ګران دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی وزیر ضیاء الله پردي په وزیر اعلی پرویز خټک د بډو رشوتونو او د سیاسي غچ اخستو تورونه لګولی دي نوموړي پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال داوه وکړه چې وزیر اعلی د رشوتونو اخستو ثبوتونه یې د ګوند مشر عمران خان ته ورکړي دي نوموړي د خبری غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل
دا پرویز خټک د پاټي او د پښتنو دشمن دی صبح هم وروسته کا پاکستان تحریک انصاف هم تباہ کړ نه عمران خان ته او چیف جسټس اف پاکستان ته جنرل باجوه صاحب ته یو ریکوست یو اپیل د انکوائری په متعلق چې د دې کمیشن د کیسونو د انکوائری شي عمران خان ته د پاټي د بچو پاواله اپیل
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دغه تورونو په اړه تر اوسه سن دی ویلي د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست رسیدل دي پاکستاني فوج او مطبوعاتي څنګه پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د فوج مشر د سعودي عرب د دفاع وزیر مرستيال محمد بن عبد الله سره کتلی خبر پاڼه زیاته بي چې د فوج مشر به د سعودي عرب لوړ رتبه فوزي او سیاسي چارواکو سره ویني جنرال قمر جاوید باجوا په د نومبر په 9 د فوج مشري ترلاسه کړې و او د بهرني هیواد ته لومړی سفر دی په ننګرهار ولایت کې د بار اړونکو لاریو د اتحادی احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې له بار څخه ډکې لوی لارې ولاړې دي د دې لاریو مالکانو او ډرایورانو مشال لري ته ویلي چې د لوی لارو په اوږدو کې د پراخه فساد د شتون له وجې کار ودرولې دي بي وای د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخه فساد موجود دي او ترې غیر قانوني پیسې خستل کیږي بلخوا د ننګرهار ولایت او وایان اتاوله خوګیانی وای له مرکز یو پلا به هغه ولایت ته راغلي ترسو د دوی استونزې له نګدې وساري د کندهار ولایت چارواکي وای د هوایي ډګر په خزینه کارکونکو روسته حمله یو ترهګریز عمل وو او پیخي په اړه سیړنی پیل شي به خدا لانه د سرګنده چې دا کار چا کړی دی د کندهار د والی ویان محمد سمیم خپلواک پرون مشال اړتیا ویل د حمله د حکومت مخالف وسلوالو کړی ده. په کندهار ښار کې پرون وسلوالو کسانو د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکو په حمله کې وجري. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست د 15 خزینه کارکونکو وژل کېدل غندلی او اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې ذمہوار معلوم کړي او خلاف ته قانوني کاروایی وکړي. تر اوسه د دې حمله ذمہواری چا نه ده منلې. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس په هغه مجوزه قرارداد په مساویده رای ورکوي چې د شام حلب ښار محاصره شوي سیمونه د ولسي وګړو د ایستلو څارنې لپاره څارونکي واستوي. دا رای په داسې حال کې اچول کیږي چې د راپورونو تر مخې د یو نوي تړون لاندې د ولسي وګړو او یاغیانو ته د هغه کلونه د وتلو لپاره محفوظ لاره ورکړل شي چې وسلوالو مخالفینو محاصره کړي دي. که څه هم روسیې د مجوزه قرارداد مسودې مخالفت کړی خو د امنیت شورا غونډه نن سهار رابلل شوې چې په مسودې رای واچوي. د مجوزه قرارداد په مسودې په متن کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ته ویلي شوي چې د حلب ښار محاصر شوي علاقو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کارکونکي واستوي چې بې طرفه څارنه مستقیم مشاهده وکړي او د حلب ښار کلابند برخو دننه د ملکي کسانو تحفظ په اړه رپورټ ورکړي. اور اسے خبر د انڈونیشیا چارواکی وای نن یو فوزی ترانسپورتی الوتکه په پاپو صوبه کې راغورځیدلی چې په کې سپاره ټول 14 کسان وړل شوی دی. د انڈونیشیا د هوایي ځواک مشر په ټلویزیون وینا کې ویلي هغه جاز کې خوراک او سیمټ له تیم کنه وامینه ته وړل کېدل چې د بیخ کار شو. دا د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه درته ګلیا زوړان د کړو اوریدونکو په دې غړی کې باید نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر په کوټه کې د یو خنړی برید پاړه غا دلتي ریپورت رد کړی دی چې نوموړی پکې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې په بې پروايي تورن شوی. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي د 2013 کال ټاکنو پورې باید قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شي او محمود خان اڅکزی او مولانا فضل الرحمان باید د دې کار له مخالفت لاس واخلي.
پدے کے کو دوی اس رکاوٹ پیدا کئی نہ دابخنی پدے دا پارا دے کار شروع شی اور 2018 کے دے دویتا صوبائی اسمبلی کے نمائندگی ورکڑی شی.
دا خیبر پختونخوا یو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی وای وزیر اعلی د احتساب کمیشن خلکو سره په شریکه د ده خلاف د درغلی و کیس وک او ذاتی سیاسی بدلې ته واخیست.
ذاتیاتو باندې پښتو کې وته ذاتیاتو ما د ثبوتونو غل پټوان دو احتساب کمیشن ول رضی وزیر اعلی سره کور کې کینی دا مطلب دی چې دا آزاد کمیشن خدا سي نکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي مالونو وړون کې ډریوران وای د تورخم دواړو غاړو ته رشوت اخیستل کیږي.
د پاکستان نه چمنګ حرکت کوو چې زه ته رسیدو کابل ته کابل پورې زمنګ نه 2000 روپے ورور مصرف کیږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته سره اوسه. اوریدونکو لومړی رپورټ ته ورځو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په کوټه کې د اگست په اتمه شوې برید پاړه هغه عدالتي رپورټ رد کړی چې نوموړی پکې په غلط بیانۍ تورن شوی دی. ویل شوی چې هغه د اهل سنت والجماعت ناقانونه ګرځول شوی سخت دریځ ډلې د مشر سره ملاقات کړی چې تصویرانه هم مخې ته راغلي دي. که څه هم نثار وویل چې د په دې اړه ټولې پوښتنې ځواب کړي دي خو پرونی مطبوعاتي کانفرنس کې زیاته کړه چې رپورټ کې د هغه نظر نه دی اخیستل شوی. کوټه کې شوی یا د حمله کې څلور اویا کسان وژل شوي وو چې ګڼ یې وکیلان وو. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د خالی پورس په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته چودھری نثار علی خان وویل چې د کمیشن په راپور کې پې نه صرف په سرکاري کچ بلکې په ذاتی کچ پرې هم تورونه لګولې شوې دي او د دوی دریځ مخې ته راتللو په غیر یو طرفه راپور څنګه مخې ته راغې. چودھری نثار علی خان وویل چې داخله وزارت ته معلومه نه وه چې دفاع پاکستان کونسل ډلې سره مولانا احمد الدیانوی هم د ملاقات کولو لپاره راغلي دي.
دفاع پاکستان کونسل چې د پیپلز پارټي په دوره
حکومت
کې جوړ شوی دی، نو هغوی ما نه د ملاقات وخت وغوښتو او ما ورله ورکړو او ما دا تسلیم کړی دی چې مولانا احمد لودیانوی هم په دغه ملاقات کې موجود و، خو هغه خاموشه ناست و او مولانا سمیع الحق صاحب او یو دوه نورو لیډرانو ما سره خبرې وکړې د شناختی کارډونو په هکله، نو ما څه غلط بیانی کړې ده.
د چودھری نثار علی خان وینا وه چې کمیشن لخوا تی 15 سوالونه کړی شوي وو چې ورته یې جوابونه ورکړل او لومړۍ پوښتنه ترې کړی شوې وه چې تاسو د اهل سنت و جماعت ډلې سره ولې ملاقات کړی وو. نو ما ورته وویل
اهل سنت و جماعت کے وقت سے نہیں ملا،
زد اہل سنت او جماعت ڈلے سر نہیں ملاو شوے. دویم اسلام آباد کے دے جلسی جلوسوں اجازہ ورکول یا نہ ورکول دا زما ذمہ واری نہ بلکہ دے ضلع انتظامیہ کار دے. خو زما پا پختنہ رات ہوئے لے شو چی نہ خو اہل سنت والجماعت دا سی سے اجازہ غوختی او نہ ورتا صدا سی اجازہ ورکڑے شوے دا. درے ما پختنہ دے نکٹا پا حق لوا، نو ما ورتا ہوئے لے چی دے نکٹا دے ایگزیکٹیو کمیٹی اخری غنڈا پا یو دیرشم دسمبر کال 2014 کی شوے وا. دے دی روز تو دا غنڈ نه کې دو وجه دار چې د بورډ اف گورنرز غونډه نه ده شوې، نو د ایگزیکټیو کمیټې غونډه هم نه ده بللې شوې. د سلورمې پوښتنې په جواب کې ما ورته ویلي چې دا د وزیر اعظم دفتر نه متعلق ده، او پنځمه پوښتنې په جواب کې ما ورته وویل چې د سپیشل سکتر تعیناتي د قانون مطابق ده، او هغه وزارتونه چې کار پکې زیات وي نو هغه ته یې تعیناتي کیږي.
د ذکر ده چې د اگست په 8 نیټه د کوټې سیول هسپتال شعبې حادثه د لوی دروازې مخې ته شوي ځان وژون کې برید کې د اویاو نه زیات کسان وجلې شوی وو چې پکې زیات شمیر د وکیلانو وو. د برید وروستو سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې یو رکنی کمیشن جوړ کړی وو، او کمیشن د پیښې پلټنو وروستو تفصیلي رپورټ جاری کړی دی چې پکې په داخله وزارت او صوبایي حکومت تنقید کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال ریډیو اوریدونکو، دغه خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو وړاندې کوو. د قومي وطن پارټۍ مشر وایي د پاکستان او افغانستان اړیکو د ښه کولو لپاره باید د صوبې سملوي په کچه هم د همکارۍ کمیټې جوړ شي. آفتاب احمد خان شیرپاو پرون پېښور کې ترې وی خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت باید تر راتلونکي ټاکنو پورې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې او د وسایلو په تقسیم کې دي سما برخه ورکړل شي. ولوم غوس په دې حق لري رپورت لري.
د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان د خرابو اړیکو د سمولو لپاره د پاکستان افغانستان د دوستۍ لپاره کارکونکي پارلماني ګروپ د افغانستان د ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. آفتاب احمد خان شیرپاو چې د پاکستان په پارلمان کې د پاک افغان دوستۍ د پارلماني ډلې کنوینر هم دی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا افغانستان ولسی جرګې ته مشر تا دا سپیکر صاحب دو طرف دا مونږ په تجاویز باندې لګلې دا زه امید لرم چې دا جنوري په میاشت کې به دا غوی وفد راشي. دلته به مونږ سره وخت تیر کی بیا به زمونږ وفد هغه نه پزې، چونکې دا پاکستان او دا افغانستان تعلق ډیر اهم دی او زمونږ مشترکه ډیر مسائل هم دي. دا غې لپاره یو ځای مشترک جد و جہد کول ضروری دی چې سو پورې دا تعلق خشوینی مونږه مخ پر وړاندې شو.
آفتاب احمد خان شیرپاو په خبری کانفرنس کې د فاټا د اصلاحاتو په بهیر په دی وجه اندېښنې څرګندې کړې چې مرکزی حکومت ولی د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو په لړ کې هم د خپلو اتحادي ګوندونو سره د مشاورت لپاره نور وخت ضایع کوي. نوموړي مشال ریډیو سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې د 2013 په عامو ټاکنو کې د وفاقي حکومت د قبایلي سیمو اولس تا د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي.
موږ هم په دې حیران یو چې رپورټ یې په
پارلیمنٹ کے پیش کو پکار دارے چې دا کمیٹی چې دا نواز شریف جوڑا کرے وا چې خپل اتحادان مخ کی پا اعتماد کیا گشتو نور دا سامرا پاٹے چی دی پا پارلیمنٹ کے ٹول پدے حق کی دی پدے کے کو دوی اس رکاوٹ پیدا کئی نہ دا بخنی پدے دا پارا دے کار شروع شی اور 2018 کے دے دویتا صوبائی اسمبلی کے نمائندگی ورکر چی
آفتاب احمد خان شیرپاو زیادہ کڑا چی دا آغا گوند دا سرشمیرانی لپارا پا بیا بیا مرکزی حکومت نا غختنی کری وی او اوس وفاقی حکومت دا مارچ پا میاش کی دا سرشمیرانی اعلان کری دی خو پکار دا پا دی بحیر کی دا پختنو سرشمیرانا پا سمتوگا ترسر شی
دل تا اتل اسکالا دا سمردم شماری ناشوی دا وسائل و تقسیم زمونگا منصوبہ بندی دا ټول پا دینا متاثر شوی دی لہذا اوس چی دا مارچ کے دوی ٹائم کې خود او مونږ غواړو چې زر ته زر دې پدې باندې عمل وشي او مردم شماری دې پدې ملک کې صحیح طریقې سره وشي
په خبری کانفرنس کې آفتاب احمد خان شیرپاو په ان ایف سی ایوارډ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د وفاق نه د سمی مالی پنګي غوښتنه هم وکړه او نوموړي دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره په مرکزی پارلیمان کې د پاک افغان دوستۍ د ډلې ترڅنګ دي په صوبایي اسمبلیانو کې دي هم دغه رنګ ډلې جوړې کړې شي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ زمین لجوند سر نست
فیمی رچ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کی تابو چونی تک کینی چونی تک کل پلاو گوڑای چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ووري اردن کو خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر غړی او پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی پر وزیر اعلی پرویز خټک د درغلی او تورونه لګولې دي د صوبي احتساب کمیشن نوموړی څه موده مخکې د درغلی او په تور ونیو او د مدنیتو د وزیر په توګه یې دنده ختمه شوه خو دی وایي چې سیاسي بدل ته خصل شوی دی ضیاء الله افریدی پرون پېښور کې تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه ټول ثبوتونه د ګوند مشر عمران خان ته ورکړی دي تر اوسه د وزیر اعلی دفتر په دې اړه څه نه دی ویلي شبیر جان بای نور حال درته وایي
ضیاء الله افریدی خپل خبرې غونډه کې د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی پر وسټک تورونه ولګول چې صوبایي احتساب کمیشن یې تش په نوم جوړ کړی دی او د دې مقصد سیاسي بدلې اخیستو او د پښتنو مشرانو بدنامول دي دوی ویل چې باید وخت راغلی وی چې عمران خان یا پرویز خټک بچ کړي یا د خپلې پټۍ نظریه ځکه چې د دوی په وینا دوی سره هغه کاغذي ثبوتونه لري چې پکې وزیر اعلی سره د نورو کابینې غړو په بډ رشوتونو او بدنوانو کې ککړ دی او دغه عمران خان ته هم حواله کړی دی او د دوی د دې خبرو مقصد عمران خان د دې سوبې د تباہی نه خبرول دي
عمران خان ته د تحریک انصاف د تباہی او تشور خورو ځکه چې کمیشن آزاد کمیشن نه دغه ثبوتونه او تمه پیش کړ د پرویز خټک د پاټې او د پښتنو دشمن دي صوبې مرستو کا پاکستان تحریک انصاف هم تباہ کړ نه عمران خان ته او چیف جسټس د پاکستان ته جنرال باجوا صاحب ته یو ریکوست یو اپیل د انکوائری په متعلق چې د دې کمیشن د دې کیسونو د انکوائری شي عمران خان ته د پاټې د بچو په حواله اپیل
جله اپریدی چې خوشا یو کال وړاندې د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د بدنانو په تورنو کې نیول شوی وویل چې احتساب کمیشن یو جانبدار کمیشن دی او د دې کمیشن ټول غړي وزیر اعلی هاوس کې وزیر اعلی سره ناستې او سلاګانې کوي او درې میاشتې تیرېدو وروسته هم د احتساب کمیشن نوی مشر لاندې ټاکل شوی دی نه علاوه د خیبر پختونخوا د کابینې یو شمېر غړي دي چې په بدنانو کې احتساب کمیشن نومولی وو خو له هغوی په ضد تر اوسه پورې هیڅ کاروي نه ده شوې
بالکل وکټمایزیشن دی ذاتیاتو باندې پښتو کې وته ذاتیاتو ما د ثبوتونو غل پټوان دو احتساب کمیشن ول رضی وزیر الله سره کور کې کینی دا مطلب دی چې دا آزاد کمیشن خدا سي نه کوي
دوی زیاته کړه چې رقامي وطن پټې د غړو په ضد عمران خان په خپله دا بدنوانه خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د هغوی په ضد هم له صوبایي احتساب کمیشن کاروي نه ده شروع کړې. ولې د دې تورونو په اقلم چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس هټک د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی سره د ډېرو هڅو وروستو تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې خپل ګوند او چیرمین سره په دې اړه بسلا کوي، د هغې وروسته به خپل دریځ وړاندې کوي او د نورو خبرو کولو نه ډډه وکړه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او مخکې تر دې چې بل رپورټ ته ورشو، تاسو به د کرکټ حال وایو که د کرکټ شوقیان یې. نو د پاکستان او د استرالیا ترمنځ په برسبن کې په استرالیا کې یو ټیسټ میچ روان دی. په دې کې لومړی بیټنګ استرالیا کړی او 409 سکور کړی و، د هغې په مقابل کې پاکستان 120 سکور وکړه. بیا په دویم پاڼۍ یا دویم اننګس کې استرالیا 202 سکور وکړه او په دې توګه 490 رنزونو ټارګټ یا هدف پاکستان ته ورکړ. پاکستان 104 سکور کړی دی دا مهال او درې کسه یې اوټ دي. اظهر علي لږ مخکې اوټ شو، 100 سکور هغه کړی دی کړی و. اوس مصباح الحق او یونس خان بیټنګ کوي. یونس خان په 55 رنزونو باندې ناټ اوټ دی او مصباح 15 سکور کړی دی. د پاکستان ته سبا ورځ هم پاتې ده او 250 اوورونه نن هم پاتې دي چې دوی دغه ټیسټ بچ کی یا وګټي. په دې اړه به تاسو نور معلومات هم درکوو د خبرونې په اوږدو کې. خو اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مال وړونکي ټرکونو ډریوران ادعا کوي چې د تورخم دواړو غاړو ته له دوی غیر قانوني ټیکسونه او رشوتونه اخیستل کیږي. دوی د شپږمې ورځې لپاره د احتجاج په توګه خپل ټرکونه درولي دي. هلته په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې د دې مشکل د حلولو کوشش کوي. په اړه یې د شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
نن شپږمه ورځ ده چې د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې له بار څخه ډکې موټرې د اعتراض په ډول ولاړې دي. د دې موټرو مالکان او ډریوران وایي د لوی لارو په اوږدو کې د پراخه فساد د شتون له امله یې کاري اعتصاب کړی. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخه فساد موجود دی او په ګمرک ښاروالۍ ترانسپورټ او تله کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
مثال ترانسپورټ چې پیسې واغسته 1000 روپۍ 1500 ترافیک غواړي، 200 اسکر غواړي، چوری نقل ولای چې دې جن بیا کابل نه وړي. کابل کې بیا هم داسې ترافیک هم ولاړي، اسکر هم ولاړي، ترانسپورټ والا 3000 روپۍ چې ترانسپورټ اخلي، 1500 روپۍ به ترافیک اخلي. دغې دنه چې بیا حرکت کوي اسکر بیل اخلي، مزار ته چې رسیږي هلته هم دغسې ده. دغې دنه چې بیرته واپس راځي کنټي والا، هر ځای کې کنټي والا وزن زیات بارایي، دغه نه پیسې اخلي خوشي کوي چې کوم وزن پوره ده هغه نه کلاری ودرې وای ودرې غته چې وزن پوره یې هغه ودرې.
د پاکستان نه چې موږ حرکت کوو چې زه ته رسیږو کابل ته، کابل پورې زمنګ نه 240000 روپۍ ورور مصرف کیږي، 240000 روپۍ مصرف کیږي، 240000 روپۍ 15000 ډیزل خوري، موږ ته 9000 روپۍ هم نه پاتې. هغه نه زمنګ د موټردار کیږي، نه د کلینډر کیږي، هیڅ شی هم نه کیږي. در په درو مزار نه چې حرکت کوو لارې بارو پېښور ته، مزار نه کمیشن زمنګ نه 40000 افغانۍ کوي، په کانټا کې 15000 شپږ000 اخلي. وزن چې څوک باري ورور هغه پریدي، چې وزن ورور نه پریدي کم باري هغه ورور بار ځای کې لانجه ده، بار ځای کې به ولاړي.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خوګیانی وایي د دې په خاطر چې د لوی بارونکو موټرو ستونزه اواره شي، له مرکز یو پلاوی ننګرهار ته راغلی تر څو د دوی مشکلات له نږدې نه وڅېړي.
له مرکز څخه یو مسلکي هیئت راغلی دی، د کورنۍ چارو وزارت څخه، د امنیت شورا په لارښوونه باندې هغوی له دوی سره له نږدې کار کوي تر څو ستونزه د یو تفاهم له لارې حل کړي او دوی خپلې چارې پیل کړي. ولې په امیدو کې ننګرهار ته د دغه ډول حرکت زیان دی. زموږ هیله مندي همدا ده چې یو ډول نه یو ډول د دوی ځواب واورېدل شي، غوښتنې واورېدل شي او د قانون په چوکاټ کې ورته حل لاره وموندل شي تر څو عوایدو ته زیان ونه رسېږي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د لوی باروونکو موټرو د کاري اتصاب له امله هر ورځ 70 میلیونه افغانۍ افغان دولت ته زیان رسېږي. بلخوا اتصاب کوونکي وایي تر هغه چې په لوی لارو کې د فساد مخه نه ونیول شوي دوی به خپل اتصاب ته دوام ورکوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو تاسو خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه یې کړه د پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرے ردویر چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت مکار رہے
مونگا جنرل چکنو دی پاگی مانی مخلیتون تر ٹکٹ وار کئی
دی بلاس کنی ہے مونگا پخپل داو چکنی دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خپرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ او پرګنی خبرونه تاسو د دې غړې په روسي برخه کې اوري. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د هوایي میدان د 15 ښځینه کارکوونکو او د هغوی د ډرایور وژنې په تړاو پراخه څېړنې پیل کړي دي. دوی دوه ورځې مخکې د مخپټو وسلوالو په هدفي حمله کې وژل شوي وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. زموږ همکاري فرشتې جرازې د کندهار د والي لبان محمد سمیم خپلواک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې پلټنې څه ښیي چې پیښه کې د چا لاس دی او ولې دغه مېرمنې ووژل شوې.
د کندهار امنیتي وضعیت که چیرې موږ وګورو د هېواد د نورو ولایتونو په نسبت ډېر د ډاډ وړ دی. په داسې حال کې چې د کندهار ولایت په دوو ګاونډ ولایتونو کې اروزګان او هلمند کې امنیتي وضعیت معلوم دی چې ډېر خراب دی. دلته وخت نا وخته امنیتي پېښې رامنځته کېږي دا غالبا د کندهار کو، مګر د دغو امنیتي پېښو تر څنګ موږ ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي چې فقط یوازې یو نسان د تېرې اونۍ ده. زه تاسو وایم چې ملي امنیت ریاست د لوري څخه 140 تنه هغه کسان چې دوی هدفي وژنې کولې د کندهار ښار ولسوالۍ کې په لارو سړکونو کې ماینونه ښخول او ځینې نور هغه تروریستي ډلې دغه نیول شوي دي قانون مګول ته سپارل شوي دي. او په دې وروستیو کې د خلکو همکاري او د امنیتي ځواکونو سره ډېره زیاته شوې ده.
خپلواک صاحب، څنګه په رڼا ورځ باندې 15 ښځې او یو نارینه په څلورمه حوزه د کندهار کې ووژل سول او تاسو وایاست چې امنیتي وضعیت ښه دی؟
د هرې پېښې په تړاو که چېرې موږ وګورو امنیتي پېښې وخت نا وخت رامنځته کېږي. دا هم نه وایي چې هېڅ امنیتي پېښه نه ده شوې، خو دغه تر څنګ کوم کسان چې ګرفتار کېږي خو دا کسان هم په ډېرو امنیتي پېښو کې دا کسان لاس درلودلې دي او لاس لرلې دي چې دا کسان ګرفتار شي.
خپلواک صاحب، دغه کومه پېښه چې په کندهار کې په څلورمه حوزه کې شوې ده، د دې په ارتباط تاسو نور څه وروستي معلومات لرئ؟
په تاسف سره چې تر دې پورې پورې د پېښې په تړاو باندې څوک نه دی ګرفتار شوی. د کندهار والي د لوري څخه امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې ده چې باید خپل عملیاتونه او هغه د ملي امنیت ریاست منصبین او نور ارګانونه چې دي باید هڅه وکړي چې ژر تر ژره د دغې پېښې عاملین ونیسي، ګرفتار شي او د قانون منګولو ته وسپارل
شي. آیا دا کومه شخصي مسله ده که دا یو تروریستي عمل و؟
پلمداره خبره ده. د دولت مخالفین کوشش کوي چې هغه کسان تر خپل هدف لاندې راولي چې هغه د دفاع لپاره څه په لاس کې نه لري. د دولت مخالفین دوی د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان د لاس ورکړی دي. کوشش کوي چې د ملکي اداراتو هغه کارمندان یا هغه کارکوونکي چې د دفاع لپاره څه په لاس کې نه لري هغه خپل هدف وګرځوي، یا هم ملکي خلک خپل هدف وګرځوي، خپل هر شتون خلکو ته وشي سرګند کړي. او دا معلومداره خبر ده چې دا خپل یو تورستي عمل و او دا د دې خاورې د دې هېواد او د افغانانو د دشمنانو کار دی.
یعنی د دولت مخالفان مطلب مدایش دی که طالبان دي؟
هره ډله چې وي، هره ډله چې وي چې د دې خاورې او د دغو خلکو په مقابل کې دوی جنګېږي او بېګناه افغانان دوی ته شهادت رسوي، دا هر ډله چې وي، هر څوک چې وي، دا خپله یو جنایت دی، یو تروریستي پېښه ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو له هغه ځای هم اوریدل شئ او اوریدونکو که چیرته فیسبوک پاڼه لري نو په مشال ریډیو پسې لټون وکړئ، په فیسبوک کې مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او هلته زموږ پاڼه خوښه کړئ. هلته تصویرونه هم شته دی، ویډیوګانې هم شته دی، رپورټونه هم شته دی. تاسو کولی شئ چې له هغه ځایه یہ خوخیم کئ د خپل ملګرو سره هم شریکول شي او تاسو کولای شئ چې موږ ته هم مالته د خپل تجویزونو په اړه وای چې کوم خبرونه ساس خوخی دي او کچیر ته کی تاسو څه تغیرات راوستل غواړئ، ځینی تغیرات کول غواړئ، ځینی بدلونونه کول غواړئ نو هغه هم تاسو کوی شي. اوس 12 بجې شوې دي، ګلای اعظم په سټوډیو کې راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان کورونا چارو وفاقي وزیر د کوټې اتم اگست برید د پلټونو کمیشنر راپور یو اړخیز بللی او ویلی دی چې سپریم کورټ په هغه راپور کې د حکومت دریض نه شامل کړي. د کورونا چارو وفاقي وزیر چودن ساری خان پر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په هیواد کې هر یوې ترهګری پیښې ذمہواری په کورونا چارو وزارت چول په کار نه دی. د کامی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کول لپاره افغان ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې. د کامی وطن ګوند مشر په پارلمان کې د پاک افغان ملګرتیا ټولنې مشر افتاب محمد خان شیرپاو پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال ویل ممکنه ده افغان ولسی جرګې غړي د جنوري په میاشت کې د پاکستان سفر وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیا الله افریدی په وزیر اعلی پرویز خټک د بډو رشوتونو او د سیاسي غچ اخستو تورن لګولې دي. نوموړي پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال دعوه وکړه چې د وزیر اعلی پرویز خټک د رشوتونو اخستو ثبوتونه یې د ګوند مشر عمران خان ته ورکړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دغه تورن په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست ته رسیدلی دی. په ننګرهار ولایت کې د بار اوړونکو لاریو د اتحادي احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د قندهار ولایت چارواکي وایي د هیواد د هوایي ډګر پر خزینه کارکوونکو وروستۍ حمله یو ترهګریز عمل و او پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي خو دا لا نه ده څرګنده چې دا کار چا کړی دی. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس په هغه مجوزه او وړاندیز رای ورکوي چې د شام حلب ښار محاصره شوې سیمونه د ولسی وګړو د ایستلو څارنې لپاره څارونکي واستوي او د انډونیشیا چارواکي وایي نن یوه فوزي ترانسپورټي الوتکه په پاپوا صوبه کې راغورځېدلې چې پکې سپاره ټول 14 کسان وژل شوي دي.
ګلایا ز تاسو د خبرونو لنډیز وای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د وادي سره سم تاسو 19 خبرونه وړاندې کوو. پرګنی خبرونه تاسو زموږ همکار انیسا اجمل ته ری او د غیرو ستاسو تړون 19 خبرونه اوریدل شي چې بوروال کاکړی تاسو برابرای.
پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومانه اوریدونکو په دې خبرونه کې د اصل پر دې خبرې کوو چې په پاکستان کې اقلیتونه د سند اسمبلی لخوا په سوره د مذهب بدلولو پر ضد د یو بل منصورولو په اړه څه نظر لري او د پاکستان په کومو برخو کې په سوره د مذهب بدلولو پیښې رپورټ کیږي. د وروستیو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په سند صوبه کې اقلیتونه په سوره د مذهب بدلولو له مشکلاتو سره مخ دي. دغه اقلیتونه شکایت کوي چې د دوی جنکې تختول کیږي او بیا د واده کولو وروسته مذهب بدلولو ته اړ کیږي. د سند اسمبلی د نومبر په 24 د اقلیتونو تحفظ لپاره یو بل منصور کړ چې مقصد یې په پاکستان کې د اقلیتونو په زور د مذهب بدلولو او دغې په زور د ودونو مخنیوی دی. دا بل د سند اسمبلی غړي نند کومار وړاندې کړی وو. دی وایي
یہ پاکستان کے فاؤنڈر جناح صاحب کا 11 اگست
د پاکستان جوړونکی قائد اعظم محمد علي جناح پر 11 اگست دا ویلی و چې په دغه هیواد کې به اقلیتونو ته یو شان حقونه ورکول کیږي. په پاکستان کې هیڅ اقلیت او اکثریت نشته. دا قانون هم د دغه سلسلې یو کړی دی. موږ هڅه کړې چې د دغه خلکو حقونه خوندي کړو. دا کار هغه شان وکړو چې څنګه باید اوسي.
همنه کوشش کیه کې اسکو اس طرح سے کر سکتے.
د هندوانو تحفظ لپاره د یوې کارکوونکي ادارې پاکستان هندو کونسل یو مشر جی تامل کلانی وایي په دې وروستیو کې په سند صوبه کې په زوره د مذهب بدلولو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي.
گورے پخوا خوبا ہس ہم نکے دل زمو جی نکے بے و تختولی و اس پکی حکومت دا لکارو کو مونگ دے قانون تا دیر خوشا لیو مونگ دا گنو چی دے سربا پا سند کی ہندوان یو سا محفوظ شی که سل فیصد نوی نو آتیا فیصد خوبوی د یو سلور جنکو نمونه خو زه ویلی هم شم چې دغه وتختولی او بیا پرې په زورا مذهب بدل کو او چې مذهب یې پې بدل کو نو بیا به یې په سړکونو غزارې کړي. بیا به دغه جنکه دا غزین هم وستل شوی او د پلار د کوره هم
اقلیتونو تحفظ لپاره د سند اسمبلی لخوا په منصور شوي بل کې ویل شوي دي که یو تن بل تن د مذهب بدلولو لپاره مجبوروي نو د 5 کلونه تر عمر قید پورې سزا او جرمانه به ورته کیږي. د ټول پاکستان د اقلیتونو اتحادی مشر شیمون الفرد گل وایي په زوره د مذهب بدلولو ضد د بل هرکلی کوي خو باید چې د پاکستان وفاقي حکومت داسې قانون د ټول هیواد په کچه راوړي نو ورسره به د اقلیتونو ډېرې ستونزې هوار شي.
په سن کې خو به واقعا چې ډیر ظلم کېده. نابالغ جنکې به تختول کېده ودونه به ورسره کېدل او بیا به ویل کېده چې اسلام قبول کړي. زما پان په هر مذهب کې واده د نکاله لارې یو سپیشل کار وي. دا مسله یوازې په سن کې نه بلکې په پنجاب کې هم و.
شیمون الفرد گل زیاتوی چې په پاکستان کې زیاتره په سند او پنجاب صوبو کې په زوره د مذهب بدلولو پیښې رپورټ کیږي خو حکومت یې پر ضد هیڅ نه دی کړی.
بہت بڑی مارکیٹ ہے سپر جنا مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک پادری ایشو کی بیٹیوں
کو اسلام آباد جنا سپر سر نگدی شاوخوا دو کاله مخ کې دی او پادری دو لونه تختول شوی. دغه جنکو به د چا په کور کې مزدوري کوله. ډیر په جرګو مرکو بیا دغه جنکې را خوش کړل شوې. تختونکو ویل چې جنکو سره واده کړی دی او مسلمانانه کړی دی خو بیا وروسته چې دغه جنکې عدالت ته وړاندې کړل شوې نو هغه ویل چې موږ نه یو مسلمانانه شوي او له خپل کورنۍ سره ژوند کول غواړو. دغه سي په شیخوپور ضلع کې په شاوخوا 2000 کال کې یو جنې هلک تختولې و. موږ دغه پیښه تر عدالت ته وړه خو هیڅ نتیجه مخې ته رانغلې. باید وفاقي حکومت داسې هم یو قانون جوړ کړي چې د وی جنې تختېدو سره سم د هغې نکاح او مذهب بدلول په رسمیت ونه پیژندل شي.
د اقلیتونو تحفظ لپاره د سند اسمبلی لخوا په منظور شوي بل کې دا هم ویل شوي دي چې تر څو یو الک یا جینې 1300 کلونو ته رسیدلی نه وي نو د هغې مذهب بدلول به په رسمیت نه پیژندل کیږي. د سند د لاړکانې نه د قومي اسمبلی غړی رامیش لال وایي په سند کې د هندوانو زیاتره جینکې په زوره واده او مذهب ته مجبوره کول کیږي او دوی هیله لري چې له دې قانون سره به د اقلیتونو تحفظ یقیني شي.
اس میں
لدی قانونا مونگ ټولو اقلیتونو ته ګټه ده، ځکه چې مخکې خو به هر چا زموږ جینکی مذهب بدلولو ته مجبورولې. دې قانون کې د 18 کلونو د عمر په خبره مونږ ډیر خوشاله یو، ځکه چې اوس د 6 کالو جنای ته سپتوي چې مذهب څه ته وایي. په دې قانون کې دا هم دي چې د مجرم به ضمانت نه کیږي. مونږ د سند اسمبلی ډیره مننه کوو چې په تاریخ کې اول ځل زموږ لپاره داسې قانون منظور کړ.
د سند اسمبلی لخوا د اقلیتونو تحفظ لپاره په منظور شوي بل کې دا هم دي که یو تن په واده کې برخه اخیستی وي او یا د واده مرسته کوي او د دې نه خبر وي چې په واده کې یوه کورنۍ یا د هلک او جینۍ دواړو کورنۍ د مذهب بدلولو لپاره مجبور کولی شي، نو خبر لرونکي کس ته به 3 کاله د قید سزا وي او یا به هغه متاثره کورنۍ ته جرمانه ورکوي. رامیش لال زیاتوي چې په زوره څوک د یو کار لپاره مجبوره کول په یو مذهب کې هم نشته. دی وایي په پاکستان کې ځینو مذهبي مشرانو په زوره د مذهب بدلولو ضد بل مخالفت کړی دی چې په دې خفه دي.
مونږ خو کله هم یو مسلمان د مذهب بدلولو لپاره نه دی مجبوره کړی. په نړۍ کې چرته هم داسې نه دي شوي او اسلام هم د زبردستۍ د کار مخالفت کوي. زور زیاتې خو شرخوخي کوي. مونږ غیر مسلم هم له چا سره ناانصافي او زبردستي نه غواړو.
خو د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وایي دوی په زوره د مذهب بدلولو ضد بل نه مني، باید چې حکومت دا بیرته واخلي.
کوم بل پاس کړی دی دا د امین پاکستان خلاف فرضي کړی ده، ځکه چې پاین کې داری چار سړي ته د خپل خوښې د مذهب او د هغې مطابق د ژوند تېرولو اختیار حاصل دی. لہذا چې یو سړی اسلام قبل دین قبل حکومت کا زیادہ حق نہ دے حاصل برے کالا قید تبھی جس طرح نہیں سارے مسلمان الخو اللہ نے اللہ پہ سلا کرے جدا نش کا ماں بے گاد آصف علی زرداری صاحب سے ہم خبر ہو کے چدا قانون ہوا تھا سوال اب اگر چدا خو چې څوک په زور څوک مسلمان ته نو هغې لپاره ده. ما چې په زور مسلمانۍ د فرشته نه، ځکه مونږ د حکومت د فن نه دا غوښتنه کړې ده چې دا قانون واپس والي تر څو چې دوی دا به نه کوي چې په زور باندې دین پیسو قبلوي. نو په زور باندې په هیچا باندې نه لمونځ کېدی شي، نه په زور په چا روژه نیولی کېدی شي، او مونږ د فن حکومت مجبوره کوو چې دا قانون واپس والي. دا مونږ نه منو.
التا شیمون الفډګل وایي له پاکستانه په زرګونه کورنۍ په زوره د مذهب بدلولو او د اقلیتونو لپاره د حقونو نه عملي کېدو له وجې هند ته کډه شوې دي. دی وایي
تقریبا 8 سے 10 ہزار لوگ اب تک مائگریٹ کر چکے ہیں.
د هندوانو لا تون نیولې تر 10 هزارو پورې کورنۍ له پاکستانه هند ته کډه شوې دي. مخکې هم له پاکستانه ډېرې کورنۍ په زوره د مذهب بدلولو له وجې کډه شوې دي، خو چې د یوهانا آباد په خوشوان نور هم زیات خلک لاړل. په دې کې زیاتره د سند صوبې نه تللې دي. دغسې د پاکستان نه د اقلیتونو زیاتره کورنۍ ملیشیا او تایلند ته هم تللې. په اقلیتونو کې زیاتره هندوان او سکان کډه شوي دي. اقلیتونه په زوره مذهب بدلولو او په پنجاب کې بیا د نسلي توپیر له وجې کډه کېدو ته مجبوره شوي دي.
اقلیتونه وایي که څه هم دوی په زوره د مذهب ضد د بل په منصورولو خوشحاله دي، خو باید چې د دې د عملي کولو لپاره ګامونه هم پورته کړل شي. اقلیتونه دا غوښتنې هم لري چې باید په زوره د مذهب بدلولو د مخنیوي او د اقلیتونو تحفظ لپاره د سند صوبې په څیر په نورو صوبو کې هم قوانین جوړ کړل شي. اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. که د خپرونې په اړه سر رائے لرئ نو ضروری را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنازه نیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د کرک پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کو. د خبرونه په پایل کې به د کرک د جغرافیا او هلتمیشتو قبیلو پاړه واوري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کو. د دې سیمې د پیداوار پاړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونې پایل د کرک له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال زلمی خټک سره وغږېدم. زلمی خټک د خپلې سیمې کرک د موقعیت په اړه وویل:
کرک د پښتونخوا د دې تقریبا په مرکز کې دی، د شمال او د جنوب په منځ کې د پریوزیزه وطن منځنۍ د ختیځه وایم خطه وایم، لکه د شمال ته کوهات دی او جنوب ته بنو میوالی دی، مشرق ته اټک دی او مغرب ته لکه بنو ضلع ده.
زلمی خټک د کرک انتظامی جوړښت داسې بیان کړ:
لکه ضلع چې دا نوم دی، دا د کرک خاری په نوم باندې دا ضلع هم داسې نه مرکز یې کرک دی. هلته کې زمونږ د ضلع انتظامیه ټول مشران کړي.
نوموړي ویل چې په کرک کې تقریبا یوازې یوه قبیله ژوند کوي.
په کرک کې چې کوم استوګن خلک دي، لکه هغه خټک دي، بلوم خټک دي، نور خلک په کې نشته. چرته پخوا باندې وزیر مسعود او بیتنی راغلي دلته کې موږ سره شته دي، خو هغه اوس لکه ځان ته تقریبا ټول خټک وایي که نه. کریسیان دي د بخاری نه راغلي، هغه هم اوس ځان سره غټ خټک لیکي، خو دلته کې خالصتن خټک اوسي.
د زلمی خټک په وینا په کره کې د نورو مذهبونو د خلکو شمیر د نه برابر دی.
دلته کې عیسایان که چرته په هغه باندې دي، په نوکرۍ باندې دي، یا خو شته دي که نه، لکه صفایې دپاره ساتلي شوي دي. پخوا یو دلته کې خاندان و، تاجک و، عیسایان و، خو هغه هم اوس نشته، هغه اوس لاړ دي. عیسایان نشته، هندوان په هم نشته دلته کې، په ټیری کې لږ ورته کې و خو هغه لاړل. خو دې وخت کې لکه د نورو مذهبونو خلک زمونږ په ضلع کې ځکه نشته چې زمونږ په ډسټرکټ کونسل کې او په تحصیل کونسل کې د دې یو هغه سیټ خالي همیشه.
ژوند جواک
د کرک د ولس پر ژوند جواک می د دې سیمې له ټولنیز او کلتوري فعال زاکر زیشان خټک سره مرکه وکړه. زاکر زیشان خټک ویل چې که څه هم د کرک خلک د نوري پښتونخوا غوندې د خوښیو موقع لري، خو کوم څه چې کرک له نورو زیاتره سیمو بیلوي هغه د خوښیو د لمانځلو انداز دی.
خوشحالی باندې همشا چې دا نور څه کېږي یا نه کېږي، خو ډول چې دی هغه د دزو لازمي حصه ده. خلک راځي، ځوانان راځي، بلبله چې ورته وایي، مونږ په ودونو کې یا په خوشحالۍ کې داسې موقع کې مونږ بلبله اچو. هر وطن کې دا بلبله چې دو دا تقریبا په لازمي شاید په خوشحالیو کې.
له زاکر زیشان خټک څخه مې وپوښتل چې که د بلبلې په اړه لږ نور معلومات راکړي، نو هغه وویل:
بلبله چې مونږ ورته اسې زبان کې اتڼ وایو، هغه شاید اتڼ شاید، خو چینج صرف دا دی چې هغه کوم تاویدل دي، کوم هغه سره ډول سره تاویدل دي، دا شاید چې دي هغه ته مونږ خټک زبان کې خپل شاید کې بلبله وایو.
آیا دا بلبله یوازې نارینه کوي که نه ښځینه بڼه هم لري؟
ودونو کې اکثر چې دي کسان چې کوم علاقان دي هغه کې او کورونو کې او کور کې چې کوم ودا غوي هغه کې زنانه هم کوي هغه خپل سټایل لا زنانو ولا دی هغه خپل سټایل لا فرق پکې شته.
نوموړي د غم او بد ورځې پر وخت د کرک د ولس د غم راځي پاړه وویل
زمونږ کرک کې په دې مملې کې ټول خلک چې دي ډېر خپل کې مینا محبت چې دی هغه شته په لوکل ایریا باندې نو دا زمونږ په علاقو کې دا شګونه ډېر زیات دي غم کې ځان ورسوي.
زاکر زیشان خټک ویل چې د دوی سیمه د رواني ترهګرۍ له څپو تر ډېره حده خوندي پاتې شوې ده. نوموړي وجوهات داسې بیان کړل
څوک هم یو قسم بهر نه راځي نو پته لګي چې دا د بهر کاسته دا څوک یا څوک ته نو هغې دې وجې نه دل دا علاقه چې دا بچاو ده او دا ده ځکه چې دې یو سایډ ته بنو ده بل سایډ ته خوهاړ ته او دې سره د فاټا علاقه هم نه ده ټچ چې مونږ وویل چې هلته نه حالات خراب دي نو او کرک کې څه داسې خاص هغه نشته چې خلک هلته پاتې شي هغې ټول روزګار کې دا بهر ضلعو کې ده مونږ کسان ډېر آرمي کې دي کرک ډېر کسان چې دي آرمي کې دي یا آرمي کې دي او یا ملک نه بهر دي او یا ګورنمنٹ سروس کې هغې دې وجې نه دا علاقې چې دي هغه بچاو دي د داسې ګردی هغه دې وجې نه.
د تړون خبرونې په دې برخه کې د کرک د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې د دې سیمې له سیاسي فعالې عصمت شاهجان سره خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې نیولو سره هلته د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغې وویل
مخکې څرنګه زندگی وه هغه او اوس چې څرنګه زندگی ده هغه ډېره بدله ده. خاص په منډیشن زندگی چې دوه هغه کې هغه ډېره ورسته لوړ دی تعلیم په حواله کلتور په حواله آزادۍ په حواله البته تعلیم په حواله باندې شوې چې دي نو دې دلې هغه ګټې کړې دي. تېر 15 کال کې چې کلونه خاص په پاکستان جوړېدنې نه بعد خو حالات ډېر خراب دي.
میرمنو ته په جایداد کې د برخي ورکولو په اړه عصمت شاهجان زیاته کړه
پښتنو خو یو خپل رواج دا غو رواج دا د اوسن اسلام پر اوغای کې راځي چې زمينه بار سمني مخکې خو خیر اوس خو نه په اسلام باندې نه پښتو باندې هیڅ څوک شته دا برخه نه ورته او کډیر مندار وی هغه و چې ته وده کې سامان نه مان کوڅه نه پېوې ته وکړي بس رخصت خو څه دې برخه څوک نه مني.
نوموړي په خپل سیمه کې د میرمنو په وړاندې د نورو تاوتریخوالو په اړه وویل
دښمن چې هغه موږ نه سيټ کا وا بالکل علماونه نه سيټ کا دا دې زندگی ته چې هغه دې خپل سکول نه یې دې کیږي یا خپل سکول نه یې خپل مشورې چې په جولای کې بل بچای دي شي په دې سره ته حال کې چې چار ته وکړل کا وای وای نه کا خط تکړه کا وای تکا والا دا عام خبرې دي نو څه زه هم نه شي بچی دا یو څه منډه ته تشدد چې دا هغه په پوره پښتني سماج کې کا هغه ته نه ستاسو کې په شهر کې چې په کلي کې خرون چې دی لورینه چې دی هغه وی نور څه پرېږده چې دا مطلب خوان کو په خپل ژوند کې.
اسمت شاهجان وویل پښتانه باید د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
زه کومه وایم چې پښتانه شاهي د پورا ایوالیار دی هغه دا دی چې موږ په دې باندې تعلیم وکړي او موږ خپل ټول ورته تعلیم مشرونو ته د خپل ځینې ټول خلکو ته بس دغه یو اپیل ده چې هر اور کې خپل ته وچاو چې څومره پرې نواز کې چې تعلیم وکړي او بل دا چې په هغوی کې چې ودینه ما کوي دا څه ظلم کېږي چې ور کې ستاره شي که څه کې خوښ وي شا په شا که نه وي خوښ به زه یې پښتنه کړې وه ته کوی خو یو تل څه کولی نه مخکې ودینه ظلم ده نو تعلیم ورکوي خپل لیره کوه مرضونه مې زندګي ته روانې اجازت ورکوي.
د دې سیمې ګټه وټه
کرک د خیبر پښتونخوا یو له غنی سیمو ګڼل کیږي. د یادې سیمې د کرنې د چارو کارپوه ډاکټر منیر وای د دوی سیمه که څه هم زاري پیداوار د یو شمیر سیمو پرتله کم لري خو ځینې فصلونه پکې زیات کیږي.
میں وہ کہ وہ دند کے زیتون کا اکرلی سی کا گورنمنٹ زیتون کا پریفرنس ون کی زیتون هلته کښې ډېر ښه کېږي، ځکه چې ما خپل ښه کرلي دي پروفیشنل ایره باندې، نو ډېر ښه د یو کال کښې دومره ښه ګروتھ یې وکړو چې ډېر تبه وه چې دا سمه ده د درې کالو ونه ده.
ډاکټر منیر وویل چې د دوی سیمه بیا تر نورو سیمو په قدرتي زیرمو کښې زیاته پراخه ده.
کرک کښې هو اوس دوی چې کومه سروې کړې ده، دوی وایي چې مونږ به 150 پورې ویز راکوو پورا کوو، د تیلو 150 کویان به دوی دلته کښې پوره کوي نه، نو دا 150 کویان چې دي ما په خیال کښې دا خو د ټول پاکستان نه هم ګټې سیوا دي، او دې نه علاوه هلته کښې ګیس په ډېر زیات را سره دی، نږدې سره دی د نړۍ په موز کا خو ورکې فور کښې هلته کښې اوس وایي چې سونا هم شوې ده، ډسکور شوې ده، نو اې نه علاوه جسم زمونږ دومره زیات دی په حد نه سیوا دی، ډېر زیات دی که چېرې کور مې دې ته غور کړي یو سمیټرسي ورته ولګي نو دا ځلا به نوره هم ورسره هغه به شي ډیولپ به شي.
نوموړي وویل چې د کرک زیات خلک بهر هېوادونو ته تللي دي.
کرک خلک خو زیاتره خلک چې دي دا په سعودي کښې دي، په هغه کښې دي، ګلف کښې دي، په دې ملکونو کښې ډېر زیات دي. اې نه علاوه د کوم غچې دي د ګرین ټپه کښې ده، ایجوکیټډ غچې دي، په هغه کښې شته، یو کې کښې شته، آسټرلیا کښې شته، امریکا کښې شته، لکه چې کرک ماشاء الله ایجوکیشنلي ښه هغه دی ډیولپ کوي.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پو او لیکوال زلمای خټک د تاریخ په اردو کې د خپل سیمې کرک سیاسي نومیالی داسې یادوي.
نو زمونږ یو سیاست و هغه هم یو نظامی تاریخ د فقیری پی دلته کښې چلېدلی دی که نه، او د فقیری پی چې کوم جرنیل و لوی جرنیل و هغه میربل خلیفه نومېده د دې سیمې، او بل بیا که مونږ د عمومي سیاست طرف ته راشو په دې کښې د خدایي خدمتګارو په ټولو نه زیات زور و که نه. زمونږ د کلي زما کلي نوم لتمبر دی، د دغه یو بالکل سپین خولۍ هلک و محمد افضل خان نومېده، هغه د دې اسلم خټک، یوسف خټک، حبیب الله خټک پلار و، کلی خان نومېده، د انګریزانو په پولیټیکل سروس کښې پولیټیکل ایجنټ و. هغه چې ریټایر شو نو هغې مقابلې کښې بیا دی ولاړو، دا د پاکستان په جوړېدو نه وړاندې چې کوم په 46 کښې بوټونه شوي وو په هغې کښې هغه هلک لکه دی کلی خان ته شکست ورکړی و که نه. نو افضل خان ډېر غټ نوم دی زمونږ د ضلع، زمونږ د کرک، او لکه خدایي خدمتګار و. په سپین تنګۍ کښې یو ډېر غټ انګریزانو ډېر لوی ظلم کړی و، ډېر غټ ظلم یې کړی و، لکه په یو جلسه باندې پورمله جلسه باندې هغوی لکه ګولۍ چلولې و، په سلګونو خلک مړ کړي وو. په هغې کښې چې کوم کمانډر و بچاګل نومېده زمونږ د دې سیمې اوسېدونکی و، بیا چې پاکستان جوړ شو اې نه پس بیا دلته کښې اسلم خټک مشهور سیاسي لیډر پاتې شوی دی، ګورنر پاتې شوی، سپیکر پاتې شوی، او مرکز کښې وزارت داخله والا انچارج هم هغه سره پاتې شوی دی. بل بیا ماسټر خان ګل و، هغه لکه بنیادي طور سره خاکسار تاریخ سره تعلق لرلو، بیا وروستو لکه عوامي لیګ ته لاړو، عوامي لیګ نایب صدر و، شیخ مجید پسې دویم کس و که نه.
زلمی خټک وویل چې هلته د ادب په ډګر کښې هم د یادولو او ستایلو وړ خلک تیر سوي دي.
په کرک کښې چېرته غټه خریا نه و، کلي و ټول که نه، کرک په خپله یو کلی و که نه، نو دلته کښې عوامي شاعران او فنکاران په ډېر زیات شمېر سره تیر شوي دي که نه. خو که بل طرف ته مونږ بیا لیکلي ادب ته راشو نو دلته کښې په ټول نه پخوانی چې کوم شاعر تیر شوی دی نور شاهجهان انور پروفیسر و، د پښتو د فارسۍ او د عربۍ او د انګریزۍ هم ډېر لوی عالم و. بیا دویم نوم په کښې غټ نوم پریشان خټک دی چې هغه د پېښور یونیورسټۍ د پښتو ډیپارټمنټ مشر پاتې شوی دی، اکیډمۍ ډایرکټر پاتې شوی دی. د هغه سره د هغه ورور و پوردل خټک، هغه پهلو پښتو لغت باندې ډېر غټ کار کړی دی. نور په دې نوي کول کښې هم ډېر ښه ښه شاعران شته دي، بالخصوص وزیر شادان خټک دی، ډاکټر دی د پښتو، ظفر تنها صاحب دی لکه د انګریزۍ پروفیسر دی خو په پښتو کښې لیکل کوي، ډېر ښکلي لیکل کوي، اوس اوس یې کتاب افتتاح شوې ده.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د کرک پاړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي. راتلونکي اونۍ به بل پښتون سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ اجازه در څخه غواړم. شو وخت ولري. خو د مشال رادیو اوریدل مو هیر نسی. د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.